द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن هرکلی وم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته پاکستان نن د خپل ازادۍ 15 اویایمه کلیزه په داسې حال کې نمانځي چې یو خوا هلته کې سیاسي ناقراری ده اقتصاد د تباہی په غاړه ولاړ دی او میډیا رپورټونه هم وایي چې په دغه ملک یو ځل بیا ترهګرې ډلې منظم کېدل شروع کړي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم وینا ده چې هر کال ازادي مانځل کیږي خو اصل مقصدونه نه دي خپل کړی شوي بلخوا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ دو سبا کې یو کال پوره کیږي او طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې عمومي رخصت اعلان شوی دی د بشری حقوقو تنظیمونو او فعالینو ویلی دی چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو په ځانګړي ډول د خزو ژوند خراب شوی دی او د یوکرین د زپو رزیا اټمی پلانټ کې چاپیرا یوکرینی چارواکي تور لګی د روس فوزونه بیا بیا راکټونه ولی او د اټمی حادثه خطرات پیدا کړي خو روس دغه تورونه ردی سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل پاکستان نن پر 14 اگست باندې د خپل ازادۍ 15 اویایمه کلیزه په داسې وخت کې نمانځي چې یو خوا په ملک کې سیاسي ناقراری ده بلخوا اقتصاد هم په بد حال کې دی او میډیا رپورټونه هم وایي چې په پاکستان کې یو ځل بیا ترهګرې ډلې غلبه پیدا کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا ده موږ هر کال په خوشحالۍ سره د ازادۍ ورځ منځو د لکونو قربانو ورکولو وروسته پاکستان ترلاسه شوی دی خو رښتیا حقیقت دا دی چې 15 اویا کالو راهسې دا ورځې منځو خو اصل مقصدونه مو نه دي خپل کړي سکال پاکستان د خپل ازادۍ ورځ نمانځي خو په پاکستان کې سخت سیاسي اړېګړې رامسته شوې ده او سیډونکې اپوای چې د دې د لاس د ملک په اقتصاد باندې هم بد اثر غورځېدلې ده تر څو چې پاکستان د دغه بدحالۍ نه ځان وستلو لپاره د نړیوالو مالیاتي ادارو او ملکونو نه په سود قرضې ترلاسه کړي د پاکستان اقتصادي چارو وزارت په خپل وروستي ریپورت کې ویلي پاکستان په تیر مالی کال 2022 کې نږدې 18 ارب ډالر غیر ملکی قرض ترلاسه کړي اقتصاد پوهان وایي سکال پاکستان ته د 30 ارب ډالرو نه زیات ضرورت دی چې پکې 21 ارب ډالر قرضې هم واپس کول دي او د ډالر د قیمت د زیاتوالي سره په قرضو کې نوره هم اضافه کیږي بلخوا د پاکستان فوج په کال 2014 کې د ضرب از پنوم قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد په پراخه کچه عملیات کړي او تر هغې وروسته د رد الفساد په نوم هم یوه اوږده موده عملیات کړي او داوه لري چې په دغه عملیاتو کې د ترهګرو ملا ماته کړي خو د فوج د دې داوو برعکس د پاکستان بیلابیلو سیمو کې نه یوازې وخت په وخت د پاکستان په امنیتي ځواکونو د ترهګریزو بریدونو رپورټونه مخې ته راځي بلکې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني طالبانو د بیا فعال کېدو رپورټونه هم په دې وروستو کې مخې ته راغلي دي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیره شپه قوم ته په خپله وینا کې ویلي د ازادۍ د ورځې په موقع زما زړه خوشاله هم دی او ناقراره هم ټوله نړۍ کې پاکستانیانو ته مبارکي ورکوي خو په پراخه زړه به نن دا منل وي چې موږ خپلو اولادونو ته هغه څه ورنکړل شو چې د کم هغوی حقدار وو د شهباز شریف په وینا نن قوم د ویشلو او پاره پاره کولو ناوړه هڅې روانې دي تیر حکومت ملک په مالی توګه محتاج کړی دی او ملک د ګڼ شمېر بحرانونو سره د جذباتي بحران سره هم مخ دی په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال سبا په 15 اگست پوره کیږي او د بشری حقوقو تنظیمونه ادارې او فعالین وای په افغانستان کې د بشری حقوقو د مدافعینو په ځانګړي ډول د خزو ژوند خراب شوی دی د بشری حقوقو دغه ادارو ویلي چې طالبانو یو کال مخکې په افغانستان کې د دویم ځل د پاره واک ته رسیدو په موقع بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د خزو او د جنکو د حقوقو او د بیان ازادي ته احترام کولو ژمنه کړې و خو طالبانو په دې برخه کې د بشری حقوقو نه سرغړونه کړې ده دا خبره دوی په داسې وخت کې کړې چې اروپای ټولنې هم په کابل کې د خزو د مظاهرو د زپلو یو ورځ وروسته نن په افغانستان کې د خزو جنکو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې د خلکو سره د اروپای ټولنې بشري مرستې مشروطې دي یاد دی وی پروند شنبه یا خالی پورس طالب وسلوالو په کابل کې د خزو د یوې مظاهرې د خبرولو لپاره د تاوتریخوالینه کار غستې وو یو شمیرې وهلې وي او هوایي ډزې هم پکړې وي په افغانستان کې د طالبانو په دویم ځل واکمنې دو یو کال وروسته لا هم د غډلې د شپږم جماعت نه باندې اسکولونه او د مکتبونو دروازې په جنکو باندې تړلې دي او په خزو باندې د کار او د سفر په مت کې هم بندیزونه لګول شوي. او د یوکرین د زپو رزیا اټمی پلانټ ګیر چاپیرا یوکرینی چارواکي تور لګئی د روس افوزونه بیا بیا راکټونه ولی او د اټمی حادثه خطراتې پیدا کړي. د خالی پشپا په خپل وینا کې د یوکرین صدر ولادیمیر زلنسکی وویل د یوکرین فوزونه به هر هغه کس په نخ کوي چې د پلانټ دننه یا بهر نه حمله کوي. دواړه اړخونه په یو بل د تورونه لګئی چې د پلانټ خواوشا وسله استعمالوي. په یوکرین د حمله لږه موده پس روس په مارچ کې په دغه پلانټ قبضه کړې وه. د اټمی توانایی عالمی ادارې IAEA مشر هم ویلی دی د اټمی تباهی خطر تر هغه موجود دی چې جګړه ودرېدلې نه او سارنوالانو ته د پلانټ دننه ورنوتو اجازه نه ورکړی شوې. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
په افغانستان کې د طالبان حکومت په دغه هیواد د خپل حاکمیت د یو کال پوره کېدو په مناسبت سره سبا یعنی د ګل پورز په 15 اگست په ټول هیواد کې د عمومي چټۍ اعلان کړی دی. طالبان د کال 2021 د اگست په 15 نیټه د پخوانی صدر اشرف غنی په مشرۍ کې حکومت د ختمولو وروسته واک ته رسیدلی وو، خو تر اوسه یې په نړۍ کې یو ملک هم حکومت نه تسلیم کړی. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا پر رپورت کې عدنان رشید وړاندې کوي.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د خپل حاکمیت د یو کال پوره کېدو په مناسبت سبا یعنی د ګل پورس په ټول هیواد کې عام رخصتي اعلان کړې ده. طالبان د کال 2021 د اگست په 15 نیټه هغه وخت واک ترلاسه کړو کله چې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت پړنګ پیل شو. طالبان د کال 2021 د اگست په 15 نیټه ارکته داخل شول. طالبانو کابل ته د داخلېدو څو ورځې وروسته خپل حکومت اعلان کړو چې نړیوال او ګاونډي هیوادونه یې هم شموله نه بولي. او د طالبانو د حکومت ټول غړي مليان دي او یو خزه پکې هم نشته. د یو کال تیرېدو باوجود د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه لري پیژندلې. یو څو ورځې وړاندې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی یو تازه مرکه کې ویلی وو چې په افغانستان کې په یوازې سر واکمنی کول ناممکن دي. نوموړي ویلی دي د جمهوریت په سقوط کې ډیرو سیرو او لاس لرلو. په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې د عالی شورا پخوانی مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د تیر حکومت په سقوط سره د دغه هیواد د پولیسو او ملي اردو نظام د منځ لاړو او اقتصادي نظامي هم د ستونزو سره مخ شو او د هیواد نه ګڼ خلک مهاجر شول. تیر کال کابل ته د طالبانو ور داخلېدو په وخت امریکایي ځواکونه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې میشتو او د دغه هیواد څخه امریکایي او افغان وګړي ایستلو پروګرام پیل کړو. د رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت وروسته د 1,00,000 نه زیات افغانان د امریکا په ګډون نور اروپایي هیوادونو او ګاونډي هیوادونو ته په کډه مجبور شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د جولای په 15 د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل رپورت کې ویلي دي چې طالبانو د عام معافی اعلان باوجود د مخکینی حکومت یو سل سلويخ مشران او امنیتي غړي وجل دي او د یو سل دریا ویا نور یې نیولې دي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د تیر حکومت د ملي اردو پولیسو او حکومتي چارواکو د زورنې او ناوړه چلند 45 پیښې هم ثبت کړل شوی دی، خو طالبانو دغه رپورت رد کړی دی او دغه پروپاګاندا بلل دی. بلخوا په افغانستان کې د جنکو له تعلیم د ښځو د کار په ټولنیزو او سیاسي غونډو او په سفر باندې د پابندۍ لګیدو په اړه هم اندېښنې ښودل شوې دي. د بشري حقوقو د سار سازمان تیره اونۍ وویل په تیر یو کال کې چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړی د میرمنو او د بشري حقوقو په برخه کې ډېرې کړې ژمنې ماتې شوې دي. په داسې حال کې چې طالبانو سبا د خپل حاکمیت یو کال پوره کېدو مانځلو په مناسبت د مراسمو ترسره کېدو خبر ورکوي، خو یو شمیر افغانان چې په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت وروسته د هیواد څخه وتلي د اګست 15 نیټه د افغانستان لپاره توره ورځ بلی. یو شمیر دغه افغانانو په ټولنیزو رسنو فیسبوک او ټویټر خپل پروفایل عکسونه تور کړي دي. د حمید فراز په نوم افغان خبریال چې اوس مهال هیواد څخه وتلی دی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، سبا د افغانستان په تاریخ کې توره ورځ ده. سمیرا حمیدی بیا ویلی دي چې طالبان سبا د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي، لوږې، زور زیاتی، د یو کالن حاکمیت کلیزه مانځي.
درمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوه خبری خبرونه ته وږی. په افغانستان کې ډیر پخوانی جهادیان اوس د تعلیم او کمپیوټری تربیت لور ته راوړېدلې دي. د افغانستان د مواصلاتو او د هوا بازۍ د وزارت غړي جلالی ای پی خبری ادارې ته ویلي چې کله غیر مسلمو د دوی په هیواد قبضه کړې و، نو دوی ته د بمونو او ټوپکو ضرورت و، خو اوس دوی تعلیم ته ډیر ضرورت لري. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې ارباب محمود علی وړاندې کوي.
تیر کال د اگست په میاشت کې د وخت ترلاسه کولو وروسته د طالبانو په سوونو ټوپک ماران یا خو په خپل مرزي سکولونو ته ستانه شوې دي یا خپل کمانډرانو بیرته ورلېګلې دي. زیاتره طالبان د مدرسو فارغ دي یا صحده یې قرآن او نور اسلامي درسونه لوستلې دي. د افغانستان زیاتره زاړه پاله ملایان چې په خاصه توګه د طالبانو کړی دي، هغوی د انجینرۍ او د طب غوندې د یو څو علومو د زده کړو نه علاوه د نورو عصري علومو په اړه اندېښنې لري. ګل آغا جلالی وایي دنیا مخکې روانه ده، ځکه دوی ټکنالوژي او نورو جدیدو علومو ته اړتیا لري. د طالبانو د مواصلاتو د وزارت غړي جلالی تر 15 کالو پورې د مخالفینو د وژلو لپاره هر شپه په بمونو خښولو تیره کړې ده، خو اوس یې د کمپیوټر زده کړې شروع کړې دي. د حکومت وایان بلال کریمی ایف پی خبری ادارې ته ویلي دي چې ډیرو مجاهدینو چې خپل زده کړې نه دي ترسره کړې، دوی د جلالی پشان بیرته خپل تعلیم شروع کولو ته لیواله دي، او زیاتوي چې دا د تعلیم سره د افغانانو مینه ښایي. خو په هیواد کې تعلیم هم یو ستونزه رامخې ته شوې ده. د طالبانو د وخت ترلاسه کولو راهسې د نجونو سیکنډري سکولونه تړلې شوې دي، او طالبان وایي د مشرانو د امر انتظار کوي. کله مشران ورته اجازه ورکړي، دوی به د جنکو د پاره تړلې شوي سکولونه بیرته پرانیزي. د ځینو مشرانو د خوا د ژمنو باوجود په دې عمل تر اوسه نه دی شوی. د موسیقي او د مجسمه جوړونکي درسونو نه علاوه د کالجونو او یونیورسيټو زیاتره نصاب هم په خپل ځای ساتل شوی دی. خو د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره ډیر تعلیم پوهان هم د هیواد نه وتلي دي، ځکه کالجونو او یونیورسيټو کې د استادانو کمی یو ستونزه هم شتون لري. خو د جلالی غونډې ځنې طالب زده کوونکي غټي منصوبې لري. د کابل مسلم انسټیټیوټ کې تر 3000 پورې زده کوونکو کې نیمه خزي دي، د کې تر 300 پورې د طالبانو وسلوال هم شامل دي. هلکانو ګیر ساتلې وي او د طالبانو پټکی یې تړلې وي. ایف پی خبري ادارې لیکي چې دته د سفر په وخت یې ولیدل چې د درس وروسته ځنې هلکان یو مخصوص کمرې ته ورغلل او خپلې تمانچې یې راواخستلې. په دغه کمره کې د هلکانو جنکو شریک عکسونه هم لګیدلی وو. د سکول یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویل دي چې کله طالبان مکتب ته ورشي نو خپل وسلې دوی ته وسپاري او دوی دې ته نه پرېښودل کېږي چې د خپل حیثیت یا طاقت نه فائده پورته کړي. امان الله مبارز د 13 کالو په عمر کې د طالبانو سره ملګری شوی وو، خو د تعلیم شوق یې نه دی پرېښودلی. مبارز چې اوس د 15 کالو دی او په طالبانو کې یې د خپل مقام معلومات نه دي شریک کړي، ویل دي چې د په هندوستان کې په یونیورسيټي کې د زده کړو لپاره کوشش کړی وو، خو د انګریزي په مضمون کې پاتې راغلو، او همدا وجه ده چې د په مسلم انسټیټیوټ کې داخله واخیستله. د ده په مقابله کې محمد صابر ډیر په خوشحالۍ دا مني چې د طالبانو د استخباراتو لپاره کار کوي او په دعوت یونیورسيټي کې زده کړې هم ترلاسه کوي. د وای د طالبانو د بری روستو سکالې پیر تخپل تعلیم شروع کړي دي. لکه د جلالی غوندې د هم خپل تعلیم په نیمه کې پرې خودلې وو او طالبانو سره ملګری شوی وو. د به هم بمونه خخول او په وردګ ولایت کې به یې د رور سره په مخالفینو بریدونه کول. د ایف پی خبری ادارې سره په خبرو کې ټول طالبانو ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د ترقۍ لپاره تعلیم ته بیرته راغلي دي، خو دوی په انجونو د تعلیم د بندیز په اړه څه فکر کوي؟ دا پښتنه چې کله ایف پی خبری ادارې د مبارز نه وکړه، نو هغه وویل چې د امارت د غړي او د یو ځوان طالب علم په هیڅ د خپل شخصي رائے ده چې هر چاته د تعلیم ترلاسه کولو حق پکار دی. جونې هم د هلکانو په شان د خپل هیواد خدمت کولی شي. جلالی وای هیواد ته چې څومره د ځوانانو ضرورت دی هغه همره پیغلو ته هم اړتیا لري. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
خبر منو ورو جنکو دادا وایس آف امریکا دیوا دا ناتای دا رپورټونه وای طالب وسلوال د سوات د مټي د غرونو نه بیرته ستانه شوی دی چې په زدي ممکنه پوزي عملیات هم ودرېدلی. هر څه قضایي خلک په سیمه کې د طالبانو په بیا راپورته کېدلو اندېښمن دي او احتجاجونه کوي، خو د پاکستان پوځ وایي د خبرونو ته بې ځایه هوا ورکول کیږي. تفصیل په د ډیو رادیو خبريال احسان محمد خان په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې د سوات په لرې پرتو سیمو کې د غیر قانونه وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان د غزمو او فعالیتونو ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خورېدو وروسته تېره ورځ دغه سیمې ته په لویه کچه امنیتي ځواکونه هم پر ځای کړل شوي وو او صوبایي حکومت په دغه برخو کې د عملیاتو ترسره کولو ویلي وو. خو تېره شپه ناوخته بیا څرګند شوي خبرونو تر مخه چې په کومو سیمو کې وسلوال موجود وو اوس د هغه سیمو څخه بیرته تللي دي. په دې اړه چې د صوبایي حکومت لخوا څه نه دی ویل شوی خو تل خبريال مشتاق یوسفزئی په ټویټر لیکلی، معلومه شوې ده د غوسلوال د دیر د لاري بیرته افغانستان ته وړیدل دي او د حکومت لخوا عملیات په دا وخت ځنډول شوی دي. په سوات کې د مدني او سیاسي ټولنې فعال خورشید کاکجی ویوی ډیو ته ویلي دوی د دغه صورتحال تر مخه یو قامي جرګه هم رابللې ده او غواړي چې حکومت په مستقله توګه ولس ته د حفاظت ورکولو خپلې ذمہواری ترسره کړي. بلخوا بیا د پاکستانی پوز لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په سواد کې د غیر قانونه ډلې تحریکی طالبان پاکستان وسلوالو په لوی کچه د موجودګۍ په اړه په ټولنیزو رسنیو یو غلط فهمي را پیدا کړې شوې ده او داسې خبرونه له مبالغې ډک او تیروستونکي دي. خو بیا په دغه اعلامیه کې پوز زیاته کړي چې د سوات او دیر ترمنځ د غرونو په سرونو ډیر په کم شمیره وسلوال لیدل شوي چې هغوی له آبادۍ لري دي او د دوی سارنه په مکمله توګه روانه ده او د ټولو امنیتي ادارو له لوري د دغه سیمو خلکو د حفاظت لپاره ضروري ګامونه پورته کړل شوي دي. په پیښور کې مشته خبريال محمود جان بابر وای هر څو چې تیر وار په سواد کې ولس د وسلوالو لوجې ډېری سختۍ او تکلیفونه لیدلي، خو دا واري ښکاري داسې چې ولس هم د دوی پر ضد ولاړ لیدل کیږي.
نو هغه وخت دا سوچ غو ایدیال وخت د طالبانو اوس په طالبانو لپاره دا مشکل چې عام ولس هم نه واړي وګوره د پیرو د سواد خلک راوتي په سړک دي کنه هغه هم نه واړي دي او بل دا چې اوس د ټکنالوژي راغلي دا خلک د څیرو به کې ویډیو جوړي او ډایرکټ حکومت ته لیږي نو د طالبانو د پټېدو اوس امکانات لږ کم دي. زما په خیال باندې هغه لپاره به دا صورتحال مشکل وي.
د سواد څخه را رسیدلې خبرونو تر مخه چې په مټه او کابل سیمو کې تیره ورځ د امنیتي قواو لخوا غزمې هم ترسره شوې دي، خو بیا د وسلوالو د وټلو د خبر ورستو عملیات ځندول شوی. البته په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت له لوري ته د دمه باقاعده توګه څه ندی ویل شوی. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بده کال 2009 نه تر 2009 هم پورې د طالبانو ظالمانه دور پسوات کې د ډیرو ماشومانو ماشومواله او راتلونکو ژوند د همیش لپاره متاثر کړی وو. خو ملال یوسفزی یو داسې ماشوم وا چې پسوات کې د طالبان مخالفت داسې وکړو چې دنیا ته د غږ ورسو. خو د سوات ډیر داسې ماشومان چې دغه حالاتو مقابله خپنه را کړی وو اوس دغه ځوان کل چې عملی ژوند کې قدمونه ږدي. یو ځل بیا د طالبانو سوات کې په ورتګ او دغلته په عملیاتو اندېښمن دي. هغوی څه وایي؟ تفصیل یې سادیا قاسم شاه په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
نیلم چټان پرستو کې په سوات کې وکالت شروع کړي، خو هغه د ماشومانو د تحفظ لپاره د وسلو خلاف کمپاین کې هم مخکې مخکې ده. د دې وجه دا ده چې هغې خپل وړوکوالي کې د طالبانو ظلمونه او تشدد په خپل سترګو لیدلي. نیلم چټان د نهم جمعه زده کړې کولې چې سوات طالبانو په خپل ولکه کې واغستلو او د جنکو سکول ته تک باندې بندیز ولګولو.
کله چې هغوی اعلان وکړو چې د سوات د خالی کړی شي او د سوات نه د خلک لاړ شي، بل هغوی دا اعلان وکړو چې جنکۍ به سکولونو ته نه راځي. نو چونکې مونږ ته پته لګېده چې زمونږ په تعلیم باندې ډېر زیات بد اثر پرېوځي، نو هغه ټایم کې مونږ دا کول چې ځان له لوکل ټیوشن سینټرز ته بدلو یا به خپل فیملی ممبرس چې کوم کسانو چا چې سبقونه ویلو د هغوی نه به سټډي کوله. پر ټول یو شان ډېر بد اثر راغلی، او خو زیات اثر چې راغلی او هغه په ښځو، ځکه چې هغوی به وي خزی به سبق نه وای، نو مونږ ډېر متاثره شوي وو.
نیلم چټان ته نن هم یاد دی چې د هغې د پلار د ارمانو چې په سوات کې هغه اولنۍ زنانه وکیله شي، خو دغه ارمان پوره نه شو. پرستو کې په سوات کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانې کولو باندې نیلم چټان غوندې تکړه میرمنې هم پریشانه دي، ځکه چې دوی ته معلومه ده د داسې قسمه بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه پس بیا ژوند شروع کول څومره ګرانو.
تب دوباره دا غی زینه بیا سفر شروع کې هغه ته بزان تیارې، منټلی بزان تیارې، بیا به منټلی هغه معاشره به بزان ته جوړې چې او زه به دې روان یم چې داخله کوم دا هر څه اکسپټ کی. د 2008 نمبر ډیر په مشکله سره د عدالتونو ته جن کې را روان شوی دی، او ډیر په مشکله سره چې دی هغوی په دې کورس کې ځان له اوځي او مقام جوړ کړی دی. سبا کفرس کړه حالات خراب شینو، اول نمبر به بیا زمونږ دا کوم طبقه چې دا اول نمبر به دا چې دې ته بغوت نیولې کیږي.
احسان علی خان هم د اسلام آباد یو پوهنتون پرستو کې د جرنالیزم زده کړې سرته رسولې دي، او د نورو ځوانانو په شان ته په سوات کې د امن مطالبه کوي، ځکه چې هغه ډیر کم عمره کې په خپل بمونه او چاودنې کتلې او د دې اثراتو نه خبر دي.
ظاهره خبره ده چې داسې خلک چې هغه یو ځل په یو بدامنۍ په دور باندې تیروتي، نو خامخا هغه وخت ورته واپس یادېږي، هغه یې تشویشي. زما نور ملګری چې دي چا ځان له ټوریزم کمپنیانو کلاو کړی دي، چا دکانونه کلاو کړی، او داسې سټیج دی چې خپل خپل مضبوطولو کوشش کوي کنه جی، نو په هغه وخت کې داسې تشویش او کنفیوژن او یره خوريږي. ظاهره خبره ده چې دا په هغه ارسه باندې اثر پرې وباسي.
سواد کې ځوان کل د طالبانو بیا راپورته کېدو او کاروایانو پر ضد احتجاجونه هم کړي دي، او حکومت نه غوښتلي دوی له باور ورکړي د دوی د ولکوالي په شانتي د دوی ځواني به هم د بد امنۍ او د طالبانایزیشن نه ښکار کیږي. کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، سیدو شریف، سواد.
ګرانو اوریدونکو، وایس آف امریکا دیوا ته غوږی. مهم خبرونه تاسو د سمیناست نواریدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، پاکستان نن د اگست په 14مه د خپل ازادۍ 15 کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد کې یو خوا د سیاسي ناقراری او د اقتصادي سقوط سره مخ دی، نو بل خوا تراګر ډلې یو ځل بیا د غلبې ترلاسه کولو په حال کې دي. د 15 کلیزې په مناسبت د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي منګله به خپله محاسبه په خپله کول وي، او یو داسې قامی مکالمه به پیل کول وي چې آغاز د اقتصادي میثاق نه وشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ارشد حسین پر رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ 15 کلیزه دستورې ته خپل وینا کې ویلي موږ هر کال په خوښۍ سره د ازادۍ ورځ منځو. د لکونو قربانو ورکولو وروسته پاکستان ترلاسه شوی دی، خو رښتیا خبره دا ده چې د 15 کلونو راهسې دا ورځ منځو، خو اصل مقصدونه مو نه دي خپل کړي. د ښاغلي شهباز شریف وینا وه چې د 15 کلنې ازادۍ په موقع د یو قام په حیث موږ له خپل محاسبه کول پکار دي، او د دې لپاره د نېشنل ډایلاګ ضرورت دی.
بھارتیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح آباد کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے.
هغه وای داسې ډایلاګ چې د تیرو وختونو غلطیانې په ګوته کولو سره سره د خپل حال د ښه کولو د جدوجهد نه پیل وشي او د دې پیل نقطه میثاق معیشت جوړې دي شي. موږ چې اټمي طاقت جوړې دي شو نو یو اقتصادي قوت ولې نشو جوړې دي. سکل پاکستان د خپل ازادۍ ورځ په داسې حال کې منځلي چې هیواد د سخت سیاسي اړی ګړي او د ترهګرې د ناسور سره مخ دی او پاکستان د اقتصادي سقوط څخه د ځان بچ کولو لپاره د نړیوالو مالیاتي ادارو او هیوادونو نه پورونه ترلاسه کوي. د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې پاکستان تیر مالی کال 2022 کې نږدې 11 ارب ډالر غیر ملکي قرضې ترلاسه کړې دي او راپورونه وایي چې مالی کال 2021-22 کې د هیواد بجټ خساره ریکارډ 55 ارب روپو ته رسیدلې او د دې ترڅنګ د 8 ارب ډالرو د تجارتي خسارې سره هم مخ دي. اقتصاد پوهان وایي سکل پاکستان ته د 30 ارب ډالرو نه زیات ضرورت دی چې پکې 21 ارب ډالر قرضې هم ستنول دي. په دې وروستو کې پاکستان او نړیوالې مالیاتي ادارې ترمنځ د 1.2 ارب ډالرو د قرضې ترلاسه کولو لپاره یو ځل بیا لوزنامه لاسلیک شوې ده. د اقتصادي چارو څېړنکار ډاکټر میراج الحق وایس اف امریکا ډیوه ته وایي که د پاکستان سیاستمداران او اشرافیه نن میثاق معیشت نه کوي نو یو پړاو به داسې راځي چې دې ته به اړ کېږي.
دغه به یو چارټر اف اکانومي میثاقي معیشت کې بدایي چې کوم اګریمنټ وشي نو په هغه کې بدایي چې دا به ټولو یو کمباین ډیسیژن کنسنسس سره به دا ډیسیژن شوی دا فیصله به راغلي مخې ته او بیا به یو سیاسي ګوند به د هغې سیاسي پایده چټولو کوشش نه کوي.
اخوا د اقتصادي چارو یو بل پوهان او د خزانې پخوانی وزیر حفیظ پاشا ډیوه ته وایي لومبه پاکستان له خپلو اوبو د سنبالولو ضرورت دی او په دویم پړاو کې به ورله لینډ ریفارم یا د زراعتو د ځمکو اصلاحات ولوی. خاغلی حفیظ پاشا وای پاکستان هر کال شتمنه طبقې ته د اربونو ډالرو مراد ورکوي او تر سوچ دغه مراد بیرته نوی غستلې نو د پاکستان اقتصاد به هم دغه شان رنزور وی.
هارا جو امیر زمیندار ہے 1% کسان یہ زمیندار جو ہیں 1% 22% زمین ان کے ہاتھ میں ہے یہ کب تک چلے گا.
هغوی د پاکستان 1% لوی زمینداران د هیواد په 2% ځمکه قابض دي او دا حال تر ډیر وخت پورې داسې نشي پاتې کېدی او د پاکستان هر حکومت کراځي نو ورلبړومبه لینډ ریفارمز کول وی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف 13 شپه قام تخپل وینا کې ویلي د ازادۍ ورځې په موقع زما زړه خوشاله هم دي او ناقرار هم. ټوله نړۍ کې پاکستانیانو ته مبارکي ورکوم خو په پراخه زړه به دا منل وی چې موږ خپلو اولادونو ته هغه څه ور نکړې ول د کم چې هغوی حقدار وو. د زیاتوی د قام د ویشلو او پاره پاره کولو هڅې روانې دي. سیړونکو وای اټمی وسله لرونکي پاکستان په داسې حال کې هم هر کال تر ټولو زیاتې پیسې د وسلو او جنگي سامانونو په غستو لګوي چې د هیواد کې په کروڑونو خلک د ولګي بې وزلې تعلیم صحت او بیروزګاری د ستونزو سره مخ دي. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ګران اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د ازادۍ 15 کال وشول خو پاکستان تر اوسه پورې په سیاسي او اقتصادي کړکیچ کې ښکیل دی. پاکستان د مشکلاتو نه د وترو د پاره د خپل سیاسي او اقتصادي صلاحیتونو او وسیلونو په کار اخیستو کې ولې ناکامه شوه دی په دې موضوع د جرمني د ډواچ ویل رادیو په ویپاڼه یو تفصیلي مضمون خپور شوی چې تفصیل یې تاسو ته زمون همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
سخت کال د پاکستان د ازادۍ د ورځې په موقع د پاکستان په حق له د جرمني د سرکاري ریډیو ډواچ ویل په ویپاڼه یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان تر اوسه پورې ولې د خپل سیاسي او اقتصادي وسیلونو کار وانه خسته شو او د 15 کالو د تیریدو باوجود پاکستان نن هم په سیاسي او اقتصادي بوختو کې انخته دی. ډواچ ویل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې پاکستان سخت کال د خپل ازادۍ د 15 کالو د پوره کېدو د منځلو په موقع د خاصو دستورو بندوبسونه نو کړی سیوای د دینه چې اسلام آباد کې قامی بیرغ جکړې شو. دې سره معمولی شان آتشبازي وشوه او د دې ورځې په مناسبت د 15 روپو د مالیت نوټ چاپ کړی شو. خو مضمون لیکي چې د 15 او یو روپو په دی نیوی نوټ هیڅ خریداری نشي کېدل، ځکه چې دا وخت پاکستان کې ګرانی خپل انتها ته رسیدلې ده. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي اړیګړي د سخت فشار سره مخ دی او د خارجي قرضو د نه ادا کولو د حیثیت نه د ځان بچ کولو لپاره آی ایم ایف سره د مالی امداد په بوت کولو خبرې کوي. امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی ډواچې ویل ریډیو سره خپل مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان اقتصادي کشارې ډېرې زړې دي، ځکه چې د پاکستان بد عنوانه سیاستدانان او افسر شاهي د پاکستان د جوړېدو د لومبه ورځې نه د ملک د شتمنو خلکو نه په زور مال دولت را شوکي. حسین حقانی وایي چې بد عنوانونو علاوه هم د پاکستان د اقتصادي مسلو نور ډېر وجوهات شته دي. دی وایي چې پاکستان تر ننه پورې بهر نه مالونه راغواړي او خپل صنعت له هیڅ ترقی نه ده ورکړي. د ټیکس را غونډولو او د کلهم ملکي پیداوار او د برآمداتو او د کلهم ملکي پیداوار شرع په دنیا کې د ټولو نه لاندې ده. د دې مطلب دا شو چې حکومت هر وخت نیستمن وي او په یو دور کې هم ورسره دومره زر مبادله نه ده جمع شوي چې سموده پې واړی. حسین حقانی خپله مرکه کې ډواچې ویل دا هم وی چې په اقتدار کې راغلو لاندې باندې مشرانو تل په خارجي امداد د وخت تیرولو پالیسي اختیار کړي ده. هر کله چې فوجي اخراجات په هر دور کې بیکچه زیات شوي دي او په بنیادی اقتصادي مسلو همیشه سترګې پټې ساتلې شوي دي. پاکستان کې د سیاسي ناقلاری د وجوهاتو بیانولو په موقع ډاچې ویل خپل مضمون کې لیکي چې د کم سرکاري آمدن اثر خلکو لپاره کېدونکو اسانو پریوزي او د دې له وجې په ملک کې سیاسي اړې غړې راپورته کیږي. په 13 اپریل کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د ملک د اقتصادیاتو په ناقص ډول د چلولو په تور کې د عدم اعتماد په ذریعہ د حکومت نه لری کړی شو، خو عمران خان نن هم وایي چې د حکومت د امریکای د یو سازش تر مخې نسکور کړی شوی دی. د دمرستیالان اوس لارو کوسو تراوتی دی او عمران خان اوس د سیاسي ناقلاری علامت جوړ شوی دی. د عمران خان د احتجاجونو د لاسه پاکستان کې سیاسي انتشار خور شوی دی. حکومت نه وار پار خطا کړی دی او حکومت په دې وار خطایې کې آی ایم ایف نه په داسې شرطونو قرضونو اخیستو ته مجبور شوی دی چې د هغې له وجې ګراني زیاته شوې ده او په دې ملک کې اړې غړې نور زیات شوی دی. ڈواچے ویل خپل مضمون کې د پاکستان په سیاست کې د پاکستان د فوج په کردار خپل تبصره کې لیکلي دي چې د کلونو راسي د پاکستان سیاست او اقتصادیات د پاکستان د فوج په اختیار کې دي او سیول ادارې ټولې د فوج په پنجه کې دي. د عمران خان د وزیر اعظم جوړولو تور هم د پاکستان په فوج لګولې کېږي، خو فوج او عمران خان دا تور ردوي. د پاکستان پخوانی زنانه سفارتکار ملی حالودی ڈواچے ویل سره د خبرو کولو په موقع ویلي دي چې د پاکستان لوی مسله دا ده چې دلته فوج او سیول حکومتونه په منظمه طریقه د خپل نمبر تیرولو دپاره اقتدار کې راځي او دې سیز یو سیاسي خلا پیدا کړی ده چې له عمله نور ډېرې مسلې راپورته شوي دي. ڈواچے ویل خپل مضمون د ښاغلي حسین حقانی په دې تبصره ختم کړی دی چې څلورو نیغ په نیغه فوجي حکومتونو او د برای نام سیول حکومتونو شاته د اصلي فوجي واکدارانو د لاسه د فوج او اولسي قیادت ترمنځ د بېخوند تعلقات جوړ شوي دي. د پاکستان فوجي جرنیلانو چری هم په سیاستدانانو اعتبار نه دی کړی او د سیاسي قیادت حکومتونه تل د ملک د مفاداتو خلاف بلل دي او هم دغه وجه ده چې فوج تل جمهوري حکومتونه په عدالتي او فوجي بغاوتونو ختم کړی دي.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. د بلوچستان د هرنایی کوست سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې شوې دي چې پکې د عوامي نشتر ګوند یو فعال وجل شوی او 15 تنه پکې جوبل شوې دي. الفاپه وز ویلي په ترګریز بریت کې دوه اسکر وجل شوې دي. دا ټول تفصیل د ډیوا رادیو خبریال حفیظ الله شیرانی په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د کوټي د سیول روختون ویان وسیم بیگ په خبره څلور تنه ټپیان په روختون کې تر درملنه لاندې دي چې پکې د یو حالت له خطر سره مخ دی. د هرنای د ځای رسنې کارمندانو د نوم نشکار کولو په شرط وډی وته ویلي د 14 اگست په شپه د لوی او وړو وسلو ډزې وسوې چې په نږدې آبادی کې ګولې لګیدلې وي. د دې ډزو د پیښې پر ضد ځای خلکو او سیاسي فعالانو نن د 14 اگست په ورځ د نږدې آرمی د چیک پوسټ مخ ته احتجاج کړی او پر همدې مهال د احتجاج کوونکو او د آرمی د عسکرو ترمیان دا واقع رامنځته شوې ده. د یادې پیښې په اړه پوز او نه هم ایالتي حکومت څه ویلي دي، خو د پاکستان د پوز د ویاندې ادارې ایس پی آر لخوا و رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې دعوه شوي د اګست د 14 او 14 په منځنۍ شپه ترهګرو د بلوچستان په هرنایي خوست کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته برید وکړ. د پوز په دې بیان کې زیات شوي چې د ترهګرو برید یې په کامیابۍ سره شنډ کړی، وایي ترهګر غرونو ته تښتېدلي. د اردو نیوز په نامه وی پاڼې د پوز له کوله په بیان کې لیکلي چې د ترهګرو او امنیتي ځواکونو د غزمی د ډلې ترمنځ په داسې حال کې د ډزو تبادله وسوه چې د تښتېدلو ترهګرو د نیولو او محاصره کولو هڅه وسوه. د ایس پی آر د بیان له مخې د نشتې په ترڅ کې د پاکستان د پوز دوه سرتیري نایک عاطف او سپاهي قیوم له ترهګرو سره د مقابلې په وخت وژل شوي دي، او د پوز یو بل افیسر میجر عمر په ګډون د جګړې پر مهال په ګولۍ د لګېدو له امله 15 پوځي عسکر ټپي شوي هم دي. خو د پوز په بیان کې د احتجاج کوونکو او د وژل شوي ځوان او هم دغه سي د ټپيانو د پیښې ذکر نه دی سوی. د نېشنل کومي مومنت یا ان ډي ام ګوند مرکزی سیکرټري مزمل شاه په خپل ویډیو پیغام کې ویلي چې لشپې د پوز له لوري پر آبادی دزي وسوي. د هغه پیښې پر ضد پر 14 اگست ځای خلکو د چیک پوسټ په مخ ته احتجاج کاوه چې قربانې د عسکرو له لوري یو بیا دزي وسوي، او په نتیجه کې یو سیاسي فعال خالقداد وژل شوی او 15 نور ټپيان شوی دي. د یادې پیښې د نور تفصيل او د خلکو د تورونو د جواب په اړه مو د بلوچستان د داخله چارو لمرستیال ضیا لانګو او د هرنایي لمرستیال کمشنر سردار رفیق ترین سره د ټلیفون او واتس اپ له لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، خو بریالي نسبو. د یادې پیښې پر ضد په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث او پر پاکستانی ځواکونو سخت نیوکه سوي دي. پر ټولنیزو رسنیو د یادې پیښې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې خلک د عسکرو د چیک پوسټ په مخ ته احتجاج کوي، او په دې وخت کې ډزې هم اوریدل کیږي، او د خلکو له لوري دوه ځوانان په ټپي حالت کې راخستل شوي دي. هرنایي پښتون میشته سیمه ده، هلته د کویلی ډیر زیات قانونه یا زیرمې دي. په دې سیمه کې وخت نا وخت پر امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونه سوي چې زیاتره وخت یې ذمہواری بلوچ بیلتون غشتون کې وسلوالې ډلې مني. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې خپل حکومت د ختمېدو تور به په پوز او امریکای لګاو، او دغه یو امریکایي سازش ګرځولې وو، وسې ویلي چې امریکای سره خه تعلقات واړي. د عمران خان سیاسي مخالفین وای په امریکای د تورونو لګولو ورستو وست تاریخ انصاف ګوند په امریکا کې د یو کمپنۍ خدمات د دې مقصد د پاره تر لاسه کړی دي چې د دې ګوند تعلقات د امریکای سره خه شي. پدې موضوع نور تفصیل د ډیور ډیو خبريال اورنځي خان باندې کوي.
د بې باورۍ پریکړې په نتیجه مرکز کې پاکستان تحریک انصاف حکومت ختمې دو تور به د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امریکا لګولو. خو اوس عمران خان وایي امریکا سره خپل تعلقات غواړي. د عمران خان سیاسي مخالفین او رپورټونه وایي د پاکستان تحریک انصاف لخوا امریکا سره ښه اړیکو لپاره د ګوند په امریکا کې یو کپنې خدمت هم ترلاسه کړی دي. بل حکومت ختمېدو تور یو امریکایي سازش ګرځولو پس تحریک انصاف مشر عمران خان لاهور کې یو جلسې ته وینا په وخت ویلي دي چې دوی د یو هیواد هم خلاف نه دي، او په امریکا واضح کوي چې دوی د امریکا خلاف هم نه دي، ځکه چې د پاکستان زیات برآمدات او کاروبار امریکا سره کیږي او دوی امریکا سره ملګرتیا غواړي خو غلامي نه. د بیان پس واکمن پاکستان مسلم لیگ یو وزیر مصدق ملک ویلی دی چې عمران خان په امریکا ته بد رد ویل او اوس ورنه معافی غواړي، او د پاکستان تحریک انصاف امریکا سره تعلقات ښه کولو لپاره په امریکا کې یو داسې کپنې خدمت ترلاسه کړی دی چې مشر یې د پاکستان ایټومي پروګرام مخالفت کړی وو. مصدق ملک وی عمران خان ټول مخالفینو ته د امریکای ایجنټ وی، خو به امریکای سره خپل تعلقات لپاره امریکای کپنی خدمات هم اخلي. سیاسي سرنکار ډاکټر سرفراز خان وی موجوده د پاکستان سیاسي حالاتو کې دوه حکومت او عمران خان هر وخت په یو بل د غدارې او د امریکای ایجنټ تورونه لګوي، خو د اولس سم سره دی او هلې سده په دې څوک هم خبره نه کوي.
واسطے دے مقابلہ دا شروع دا اصل ایشو دو بو دا مہنگائی دا تعلیم دا صحت علاج دا کورون دا پشا پاتی دی، اور دا یو بل دا زیاد وفادار ہے دا فوج سر دا چاہ دی اور بل سو غدار دے دا میں شروع شے دے دا سو پورے چی دے دے کہ تم نہیں راغلے دا ٹول میڈیا کہ دا اگر ڈائریکٹڈ میڈیا دی میڈیا والے آ خبر راتلے چھ کم اثر فوج چھے اگر پریگی کم اگر پریگی انی شی راتلے نندا چھو لاہی طرف نہ تے جوڑ دے او کاری راتے چھ سو پورے دا تمام سیاسی پارٹیاں نے اپس کے پے انی شی پے خبرہ کاری دا چھ نواز شریف اور پیپلز پارٹی والا اپس کے پے شروع کون عمران خان چھ دے دالو بیا واپس آ شان شروع کرے وا بس زتم رالا کے دے شی دیم پے شی سمو دے پاس
په امریکا تورونو ترڅنګ خپل حکومت ختمېدو پس عمران خان د پاکستان ریاستی ادارو خصوصا په پوس هم سخت تنقید کوي. هغه پوس د چا په حق له عمران خان سیاسي مخالفین وایي چې د دې په مرسته د عمران خان حکومت جوړ شوی و. دغه شان یو تازه بیان کې عمران خان انتخاباتو کمیسون باندې دا تور لګولې دی چې دا اداره د دوی خلاف سازش کوي او د سازش مقصد نواز شریف واپس راوستل دي، خو انتخاباتو کمیسون د عمران خان دغه تورونه بې بنیاده ګرځولې دي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
اگر من اور جن خدا دا وائس آف امریکا ڈیوا دا ہو یوکرین کے جگڑ لا ہم تاودا دا او یوکرینی چاروا کی اندیخ مندی چی روس دا زاپوریژیا ایٹمی بٹائی باندے پر لپسی بریدونا کوی چی ورسرا په دغه سیمه کې د جوهري حادثاتو اندېښنې را پیدا شوې دي. د یوکرين د جګړې په اړه روسي معلومات ماوش جلیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې وړاندې کړي.
د یوکرين د زاپوریا اټمي بټې په شاوخوا کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري، چته چې یوکرينی چارواکي په روس تور لګوي چې بیا بیا په تاسیساتو راکټونه توغوي چې له وجې د اټمي حادثې مخې ته راتلو خطر دی. د اوکراین صدر ولادمیر زلنسکی د خالی شنبې پشپه په یو ویډیوي وینا کې ویلي چې اوکراینی ځواکونه به هغه روسی ځواکونه په نخښه کړي چې په پلانټ یا له هغه څخه ډزې کوي. هر روسی عسكر چې په پلانټ ډزې کوي یا به پلانټ د ډال په توګه استعمالوي باید په دې پوه شي چې هغه زموږ استخباراتي ایجنټانو لپاره او زموږ د پوځ لپاره یو خاص هدف جوړ شي، زلنسکی وویل. دوانو خواوی په یو بل تور لګوي چې د وسلو کارخانه ته نږدې د وسلو ډزې کوي چې روس د مارچ په میاشت کې په اوکراین کې د يرغل لګ روس تنیولې. د پلانټ چلوونکي ریپورت ورکړي چې تاسیسات د تیره اونۍ کې د اروپا تر ټولو لوی اټمي بټې کې د راکټونو د اورونو د زیاتوالي وروسته د تاپکارې او د اوروژنې معیارونو سرغړونې د خطر سره مخ وو. د اوکراین د اټمي برېښنا چلوونکي انر ګوټوم ویلي چې د نایټروجن اکسیجن سټیشن، د کورنی فاضله موادو پمپ کولو سټیشن او ګډ مستندوی ودانې د بمباری له وجې سخت زیانمن شوې دي. اپریټر ویلي چې اور د برېښنا د پلان نه بهر د اور وژنې څنګ کې لګیدلې. چارواکو دا هم ویلي چې یو ګولا د برېښنا په ترانسفارمر لګیدلې چې د هوا د برېښنا شبکې ته خطر رامنځته شوې دي. د اټمي انرژي د نړیوال ادارې مشر ویلي چې د اټمي تباهۍ رښتینی خطر شتون لري تر هغې تر څو چې جګړه ودرېږي او پلټنه کوونکو ته د تاسیساتو دننه تلو اجازه ورکړی شي. ملګری ملتونه د اټمي برېښنا بټې ته د سمدستي رسای غوښتنه کوي، ځکه چې اوکراینی چارواکو ویلي چې روسي ځواکونو د مارهایټس ښار باندې د سلویختو نه ډېر راکټونه توغولي چې د برېښنا د بټې څخه د نیپیر سیند په خوا کې دي. هغه روسي ځواکونه چې دا کارخانه یې نیولې وه تورن دي چې د اوکراین په پوزي پوسټو د ډزو لپاره یې د ډال په توګه کاروي. د تیرو دوه اونیو راهیسې د دغه پلانټ د نږدې سیمو کې د درنو ډزو رپورټونه ورکړل شوي دي. روسي ځواکونه د تاسیساتو کنټرول لري، خو اوکراینی عملې د دې پلانټ فعالیت ته دوام ورکړي. بلخو انټرفاکس د روس د دفاع وزارت په حواله رپورټ ورکړي چې د خالی شنبې په ورځ په ټول هیواد کې د نورو جګړو په ترڅ کې روس اعلان کړی چې د دوی پوز د اوکراین د دونیسک سیمې ته نږدې د پشکی کلی مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه وزارت دا هم ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د کرماتورک ښار ته نږدې د امریکا لخوا د هیمرس راکټ سیستم او دې سیستم لپاره د ګوله بارودو یو ډیپو تباه کړی دی.
درمن اور ریزن کو وائس آف امریکہ ڈیوا تغوی گئی. بلوچستان کے دپشکال بارانونو نا راغلی سیلابونو لامل دغلته د ملو شو کسانو شمیره 190 هم زیاته شوه ده. د ان ډی ایم ای او پی ډی ایم ای چارواکي وای متاثره سیمو ته امدادونه رسولې شوې دي، خو د سیلاب متاثرین وای دی وس هم د شنه اسمان لاندې ناشتي او احتجاج په توګه د کوټي چمن لوی لار هم بند کړی ده. په دې اړه نور تفصیل نعمت الله سرحدی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د ضلع کلاودلام مرستیال کمشنر منیر احمد کاکړ وویل زه تیر دوه ورځو څخه روان په شکل توفاني برانونو له امله یوازې په کلاودلا ضلع کې 12 کسان وژل شوي دي او 15 نور سخت ژوبل دي. چې شاوخوا تر زره پورې کورو ته زیان رسېدلی دی. د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام صوبایي ادارې یا پی ډی ایم په خپل تازه رپورټ کې په ټوله صوبه کې د تیر ماښام پورې د مړو شمېره 138 شوولې ده، خو آزادې سرچینې بیا دغه شمېره 129 هم سوا شي. دوی ورځې مخکې په کلاودلا ماشکا سیمه کې درې ډیمونه سیلابي اوبه وړي وو چې له امله په سوونو کورونو ته زیان اوښتی وو. چې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم پر دغه پېښه غمرازي ښکاره کړې وه، خو په کلاودلا کې سیلاب متاثرینو د حکومتي امداد نه ورکولو په ضد احتجاج وکړي او د کوټې او چمن تر مابینځ لوی لارې بند کړل. چې بیا د چارواکو سره د خبرو وروسته دغه لارې احتجاج کوونکو خلاصه کړل. د سیمې یو سیلاب ځپلي صابر شاه ویو ډیو ته د خپلو مشکلاتو په هکله څه دارنګ وویل.
دا اوس کوم بارانونه او کوم سیلابونه چې زموږ په علاقه باندې راغلي دي تقریبا په 100% کې 80% درختي او مزوک ته تاوانونه رسیدلي وړي دي، او دارنګ کوم لارې چې د عام درف لارې چې د بازار پورې دا ټول خراب دي بند دي. ټولاکي خلک د ډیر ستړو ستونزو سره مخامخ دي، هیڅ سہولت نه رسیږي، علاقه ډیر ځپلې ده.
بل خو ته هم د زده کلاودلا تو با څخه سیم یو سیدون کې نصرالدین و وی ویډیو ته وویل ستیر شپه سیلاب یو بود دی په سیمه کې درې کسان ویوړل.
اورنج کن سیلاب راغلی و جلګه کې کلی شوالی سالیزی کې پاغازی کې درې کسانو وو ژوند کړیو. پاغه کې دوه کسان خپل ژوند لاسو ورکړي کی ایو ځوان بلته علاقه والا خلک مدد سره د وبو څخه راو او دا رنګ نور ډیر سیلابونه راغلي دي. توانونه کړي درنه پوری ایست حکومت طرف څخه یو امداد نه سو او نو امدادي ټیمونه راغلي.
بلې خواته د کوټه او کراچي ترمنځ لوی لار هم د وتل په مقام نن درې مورز هم د سیلابي وبو څخه بند پاته وا او په دغه لوی لار کې په سوونو مسافر بسان او مال برداشت راکان ولاړ دي. د کوټه او تپتان ایران او د کوټه او چمن ترمابین ریلوی لاین هم سیلابي وبو وړي دي. سده یاد سیم هم بلوچستان اله د ستر شهر کوټ سره رابطه پرې ده. د پاکستان د کامی قدرتي اپتونو په وخت انتظامی ادارې یا اندیمه ویان ویلی دي په بلوچستان ایالت کې نه ډیر زره سلام متاثرون ته خوراکي مرستې رسولي دي او په متاثرونو کې 15 زره خیمه، 14 زره ترپالونه او 3 زره کمبلې هم بشیلې دي. سنند اتوار په ورځ د شپې 2 زره نور سلام متاثرون د پاره هم نوې مرستې بلوچستان ایالت ستر شهر کوټ ته روانه کړې دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډی وا، چمن.
د پاکستان د نورو برخو په شمول په خیبر پختونخوا کې هم د دوایانو کاروباریان وای د ژوند بچکون کې دوایانې کم شوې دي، چې له وجې زیاتره ناروغان د دوایانو د نه ترلاسه کېدو له امله د سختو مشکلاتو سره مخ دي. خو د دوایانو ماهرین وای د ډالر د بای د زیاتوالي له وجې په نړیواله کچه د دوایانو خام مال ګران شوی دی او په پاکستان کې د زیاتو ټیکسونو توانایی د قیمتونو او زیاتوالي لوجي د دوایانو د کپنیو پیداوار هم کم کړی دی. خو بیا د مرکزی حکومت لخوا د دوایانو د کمی او د کپنو د لګښتونو معلومولو د پاره یو کمیټه هم جوړه کړی شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
جانگیر خان په مردان خار کې د دوایانو کاروبار کوي. دوی وايي په مارکیټ کې 40% د ژوند بچکونکو دوایانو کمی دي، چې له امله یې نه یوازې د دوایانو بیې زیاتې شوې بلکې مریضان هم مشکلاتو سره مخ دي. جانگیر خان وايي د مزغو، زړه د ناروغي او د ټی بی نه علاوه د ماشومانو د مختلفو ناروغو دوایانې نشته.
شار خوځینن سبا د دماغ د دوای د مرګي د دغه دوایانې شار ډېر زیاتې او هغه خدا سي چې مریض وایي چې رب مونږه روټه نه خورو خدا ګولې دي خورو. 30-40% عام میډیسن شارټ دی په مارکیټ کې نشته، هغه چې استعمال ډیمانډ ډېر زیات دی پښتانه مارکیټ کې. یا کپنو پبلک کړي دي پته نه لګیږي دی مونږ ته. د ماشومانو پکې زیات دوای نه سسته چې هغه نه سبا بلک باندې ملاویږي. پبلک باندې چې دکاندار وړي بیا مخکې کسٹمر اغشتې نه شي، لکه چې په غیر 800 یو مخکې کسٹمر لوي په 200-300 روپۍ ورکه.
څېړنې وایي په پاکستان کې د دوایانو زیاتره خام مال د بهر هیوادونو څخه درآمد کیږي او د جون او جولای په میاشت کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا 250 روپۍ تر رسیدلې وه، چې له امله یې کاروبار کوونکو او د قیمتونو د تړلو ادارې اډریپ ترمنځ د کاروبار کوونکو لخوا په قیمتونو کې سلويخ پیڅد اضافي د مطالبي ورستو اختلافات هم روان دي کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د دوايانو ماهر ریاض علي وی وی ډیو توایي د ډالر بیا د زیاتوالي نه علاوه د حکومت لخوا د مالی او توانای د زیاتو بیل عمله د دوايانو په پیداوار لګښتونه زیات شوي او د هغې لوجه د ژوند بچکوونکو د دوايانو پیداوار کم شوي.
زیاتره هم زموږ چینه ناراضي دا ول خو چینه جی د کورونی د وجه بند و بیا چې کم دی ډالر فلکچويشن هم راغی بیا د بارډرم پکې مساله راغله نو الکتریسټي آی وخت چې کم کاست او نن سبا نه په ډبل ټریپل باندې شو. بل د دې موږ ته د پاکستان کې دومره ټیکسز او وی میټیریل کم کړی دي او پروډکشن کم شوی دی چا سره لګ ډیر دی نه پبلک کې ورکی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دوايانو د کمیستون د حل کولو لپاره خصوصي ټیم جوړ کړي او دغه ټیم د دوايانو د کاروبار کونکو سره ملاقات کړي دي او سیړنې وایي د کمپنو لخوا دا غوښتنه کیږي چې د دوايانو بیو کې 30% اضافه وکړي خو حکومت دغه غوښتنه لا نه منلې. ریاض حسین وای صاحب امریکا ډیوا مردان.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده د وایس اف امریکا دیوا همکار سردار علي ټکر نن یو ځل بیا د یو شاعر او لیکوال ژوند او فن ته کتنه کړې ده. راځي چې تفصیل یې په دغه رپورت کې واورو.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم د خاغلی عبدالقیوم مروت. فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پختو ادب زلند دستوری کې د خاغلی عبدالقیوم مروت په حواله دا سلیکي وی چې خاغلی عبدالقیوم مروت په کال 1947 عیسوی د دسمبر په 25 نیټه د حاجی حکیم خان کره زیږیدل د ټانک اوسیدونکو دی. په قام مروت ته په تعلیمي لحاظ سره بی اے کړی ده او لومبه ملازمت په بینک کې شروع کړی ده. په ادبی نړۍ کې د قیوم مروت په نوم باندې پیژندل شي. شاعري د کال 1968 مسوینه شروع کړی ده. په اردو او پښتو دواړو ژبو کې لیکل کوي. د شعر و شاعرین علاوه افسانه ناول او کالم نویسی فنی موضوعات د پیښور په بانګ حرم او شاباز اخبارونو کې په پښتو او په اردو کې ډیر ترسکون کلمونه د خامخا په نوم لیکلي دي. خاغلی قیوم مروت د مقصدی شاعر حامی دی. په بنیادی طور باندې نظمګو شاعر دی خو غزل هم لیکي. د ده په نظمونو کې جوش او د جذبې شدت ښکاره ښکاري. د ژبې پاکوالی، صحیح محاورات، شوخی، رنگینی، طنز، نوي موضوعات او بې تکلفي د ده د شاعرۍ اهم خصوصیات دي. د ده د نظمونو نه د وطن او د قوم مینه ساسي. د د الفاظو په استعمال کې ډیر زیات احتیاط نه کار اخلي. خکلی او منخیز ترکیبونه، زړه راښکونکي کنایې او استعارات د ده د کلام برخه ده. شاعري د تنکی زخمونو نومې په کتاب کې چاپ ده. د دین علاوه افسانه او ناولونه هم لیکلی دي. نو راځه چې د کلام د نمونه د سره شریک کو. ګلابی رنگ، ګلابی شونډې، ټول ګلاب ګلاب. ګلابی رنگ، ګلابی شونډې، ټول ګلاب ګلاب. کتابی مخ، کتابی قد، هما کتاب کتاب. لکه روانه می کدوی په خرام خرام. شرابی سترګې، شرابی قدم، شراب شراب. احیادارا پختنا، ساده حسینا پیغلا. احیادارا پختنا ساده حسینا پیغلا پیو نگاه چه محلو نکری تراب تراب د عشق ل شرما حسن ٹٹ سر درمی غلے غلے د عشق ل شرما حسن ٹٹ سر درمی غلے غلے د اگستر گنا شوی اگی پ شتاب شتاب او لک گڈے لہیا سرشی سر ٹولا ٹولا لک گڈے دہیا سرشی سر ٹولا ٹولا سچ پختو دا سپیزل توب دے او حجاب حجاب د تصور خلوت خانہ کے ما سروی ہمیش د تصور خلوت خانہ کے ما سروی ہمیش خو حقیقت کے تر نظروی سراب سراب خو گوریدن کو پراتلون کے پروگرام کے بدے او بل نوی شعر سرستا سپا خدمت کی زیرے گو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت راکے پلوے لام سپارو او خجون در تغوارو
اگر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیوا دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی ناوري په خبری خپرونه کې وخت شوې ده د یوې ادارې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي استاد ظفر زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده
متحده قانونو کې د امریکای نائب نمائنده ریچرډ میلز سلامتی کونسل کې ایران او د ایټمی وسلو د نه جوړېدو په حق له حال احوال تیرېدو یوې غونډې ته خپل تقریر کې د ایران په بیلیسټک میزایلونو او په ایټمی سرګرمو سخت فکرمندي ښکارا کړې ده. په دې لړ کې ډومبه فکرمندي دا ده چې ایران د ایټمی توانایي بین الاقوامي ادارې سره د خپل ایټمی تنصیباتو د تحفظ په معاملې کې د تصدیق او د سارنې کولو په کار کې ملګرتیا نه کوي. د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې بورډ آف گورنرز په جون کې یو قرارداد منظور کړی دی. په دې کې ویلې شوې دي چې ایران د خپل ایټمی تنصیباتو د تحفظ په ذمہوارو کې بین الاقوامي ادارو سره پوره پوره ملګرتیا نه کوي. ریچرډ میلز وایي چې په ایران لازمه ده چې په دې لړ کې د بین الاقوامي ایټمی ادارې فکرمنده سمدستي لري کې. نمائنده ریچرډ میلز د متحده قانونو غړو ملکونو ته هم غږ وکړو چې د سلامتی کونسل د 2021 قرارداد په بی برخه پوره پوره عمل کېدل یقیني کړي. دوی چې ایران ته د بیلیسټک میزایلونو او د ایټمی صلاحیت سره د تعلق لرونکو سیزونو په ورکولو یا ایران نه پاخستو لګېدلي بندیزونه په ځای دي. کومو کسانو یا ادارو که د دې خلاف ورزی وکا نو د 2021 قرارداد لاندې به د هغو اساسي بندولې شي. په 2021 قرارداد د عمل درآمد په حق له د متحده قانونو د لوی سیکرټر لخوا هر شپږ میاشتې پس پیش کیدونکي تازه ترین رپورټ کې ویلې شوې دي چې د سعودي عرب او د متحده عرب اماراتو په لوري وشته شوی بیلیسټک میزایل یا په دې کې استعمال شوی پرزی د ایران جوړو. دا شان بی پایلټ هغه ډرون هم د ایران حکم چې د دواړو ملکونو خلاف استعمال کړی شوی دی. نمائنده ریچرډ میلز خپل وینا کې دا هم وی چې امریکا د دې حملو په سخت ټکو کې غندنه کوي. د زیاته کا چې ایران د پسیمه کې خپل بډی سو جنگیالو ته د وسلو ورکول هم سمدستي بند کړي. دغه شان ایران دی د هغو بیلیسټک میزایلونو جوړولو سرګرمۍ هم ختمی کړي کوم چې د ایټمی وسلو د اوړلو صلاحیت لري. په دې کې خلا ته د خلایي جهازونو د لیږلو پروګرام له د ترقۍ ورکولو سرګرمۍ هم شامل دي. دوی چې سلامتی کونسل ایران د خلایي جهازونو خلا ته د لیږلو د ټکنالوژۍ د استعمال نه په واضح ټکو کې منی کړی دی. د امریکای سفیر ریچرډ میل دا هم وی چې سلامتی کونسل باید چې د ایران د دې قسم سرګرمو په صفاتو کې په غدنه کولو او د ایران په معاملې کې یو موټی وي. ایران بار بار د سلامتی کونسل د قراردادونو د نتیجو د پروا کولو بغیر په خلاف ورزو کولو د سلامتی کونسل بنیادی حیثیت تالا ترغه کوي. عالمی طاقتونو سره د ایران په خپل ایټمی پروګرام شوی لوزنامې ته د ایران او د امریکای د واپسای په حق له ریچرډ میلز وی چې امریکا دی لوزنامې ته واپس راتلو ته تیار ده او د یقین دی چې په دې بده بین الاقوامي سلامتی په لوري زړه پوري پرمختګ وشي. دا اوس د ایران خوخه ده چې عالمی طاقتونو سره په خپل ایټمی پروګرام کړي لوزنامې ته واپس راځي او کنه.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ. ایډیټوریل وی او اے واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.